السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2022 کال د دسمبر د میاشتې 15 منېټه دا مليها میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه لانی سي اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په سواد کې دامن کمیټه په خانه غړې وشل شوې ده. د پاکستان او تاجکستان چارواکو د همکارۍ په زیاتولو خبري کړې دي او ملګرو ملتونو د خصوص لپاره ل کمیشن څخه د ایران د غړیتوب ختمولو په حق کې رائے ورکړې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سوات کې پرند امن کمیټې پخانه غړې ګل محمد وشل شوې ده. د سوات له پولیسو مشر شفیع الله خبريالانو ته ویلي چې د چارباغ په اشار بڼ سیمه کې مازیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې وویشت. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې او د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د دسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوس په قافله په ځانمرګي برید کې یو زایتن او یو پوزی وشل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې د میرامشاه په سرګردان سلور لاره کې شوی په دې ځانمرګي برید کې یو لس ملکیان او سلور پوزیان زخمیان شوي هم دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو د ماتولو نیټه به د دسمبر په 14 اعلانوي. نوموړي پرون په ویډیووي وینا کې ویل چې هغه به د اسمبلي او ماتولو د نیټې اعلان د لاور په لیبرټي سلور لاره کې د جلسې پر مهال کوي.
چکله موږ د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړو له هغې ووزو نو د انتخاباتو په اړه به اعلان کوو. د دې سربیره چې زموږ په قومي اسمبلی کې کوم 123 یا غالبا 125 غړي دي د هغوی استعفاګانې لا هم دوی نه دي منلي، نو موږ به د اسمبلی دننه ورزو او له سپیکره به غوښتنه کوو چې دا ومني.
عمران خان زیاته کړه چې د قانون لمخې د اسمبلی او تحلیلېدو نویر وزیرستو باید انتخابات شي. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت ویلي دي چې انتخابات به راتلونکي کال په خپل ټاکلي وخت کیږي. د پاکستان او تاجکستان چارواکي د دوړخیزه همکاري لپاره د اړیکو پلان او روخه کولو صلاح شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټوټر لیکلي چې پرونی د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په اسلام آباد کې لیدلی او د انرژي تجارت او امنیت په برخه کې د همکاري په زیاتولو صلاح شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د پاکستان په دوروزنی سفر تلل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری ویلي پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فعال رول لالارې امنیتي مسالې په موثره او په پرامن توګه ختمې دي شي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د غونډې پر مهال زیاته کړه چې دا د امنیتي شورا ذمہواري ده چې په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او د امنیتي ستونزو ختمولو لړکی کار وکړي. بلاول بټو زرداری د دسمبر 14 څخه تر 28 پورې د امریکا په سفر دی. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شورا د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د استلو په حق کې رائے ورکړې دي. د رائے اچونه په ایران کې د ښځو په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کاروایانو په سر شوې ده. د امریکا لخوا د راوړل شوې پریکړه لیک وروسته د اقتصادي او ټولنیزې شورا نهشتو غړو د ملګرو ملتونو د ښځو لپاره په کمیشن کې د ایران د 2022 کال نه تر 2026 کال پورې د غړیتوب ختمولو لړکې رائے ورکړې دي. اتو هیوادونو د دې په مخالفت کې خپل رائے وکارولې او 14 هیوادونه په رائے اچونه کې نو موجود. د قرارداد د منظورې لپاره ساده اکثریت پکارو چې په کمیشن کې د ایران غړیتوب په سمدستي توګه ختموي. او د قطر په دوحه کې د فوټبال د نړیوال جام د دویم سیمی فائنل په لوبه کې بیګا فرانس له مراکش څخه لوبه وګټله او فائنل ته ووت. فرانس دوه ګولونه وکړل خو مراکش لوبډلې یو ګول هم ونکړی شو. د فوټبال فائنل لوبه به د دسمبر په 13 د ارجنټینا او فرانس ترمنځ وي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پسوات کې د امن کمیټې یو پخوانی غړی وژل شوی دی. اخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون د پوس په قافله ځانمرګي برید کې یو پوزي او یو عام وګړی وژل شوی دی. د سیمې اوسېدونکو له حکومت د امن غوښتنه کوي.
بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا با راضی خو بابا را نغلل په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو نو مونږ همیشه د دې درخواست کړې دي چې خوته د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د روانې میاشتې په 18مه به د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی او د ماتولو نیټه اعلانوي. وفاقي حکومت ځوانانو لپاره د لپټاپ سکیم د بیا بحالولو اعلان کړی، خو یو زده کوونکی وایي باید چې د ښه معیار لپټاپ د ځوانانو ته ورکړل شي.
ځوانان چې دی هغه به ډېرې فائدې واخلي، خو دا چې کوم لپټاپ سکیم و کوم لپټاپ و یا د هغې چې کوم جوړ شوی و هغه څه ښه کوالټي نه وه، سټوډنټس ډېر کم استعمالوله.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي په پوز تور پورې کوي چې د ونو بې دریغه کټ کول یې پیل کړی دي.
دا ونه په کارګاری هغه خلک په دا مجبور کړای دی چې مشته دغه نه خاطره
دغه غار دای په تلور طرف په زرینه ونه ختم کړی دی. خدا صرف دغه یو تابع چک پوسټ
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سوات په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې په خوانی غړي ګل محمد وژلې دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د لټون عملیات هم دوام لري. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل را سره له سوات نه نیاز احمد خان شریکوي.
پرون مازیګر د چارباغ سیمه ده او دغې نه لري پرته سیمه د اشاربند کلی دی. دې کې چې د نو پولیس وایي چې ګل محمد نومې تن دی چې هغه د خپل کور مخې ته ناڅرګند وسلوالو وجلی دی او وروسته چې دنو دغه وسلوال تیخته باندې چې دنو کامیاب شوي دي. پولیس وایي چې کوم چې د سوات پولیس مشر د ډی پی او شفیع الله هغه یو بیانیه جاری کړې چې هغې نه وروسته په سمدستي توګه د چارباغ نه چې دنو دغه سیمې ته پولیس دسته لیږلی شوې ده او د دغې مقدمه چې دنو درج کړې شوې ده او دغه سیمه کې د بیګانه تر دې دمه پورې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن چې دی هغه روان دی. دا کم کس چې وجه شوی دی یادونه ورده چې دی پخوانی د وی ڈی سی ممبر و چې دلته ورته د امن کمیټې غړی وي، یعنی ویلیج ډیفنس کمیټې. یعنی کله چې په سوات کې حالات خراب وو دا ځای په ځای جوړ شوی وو او دې کې به چې دغه کمیټیانو غړي چې دی د حکومت سره او د سیکورټي ادارو سره د وسلوالو په ضد باندې مرستې کولې او بیا به چې دی ساتنه هم کوله د خپل کلو. دې نه وړاندې د ستمبر په میاشت کې محمد شیرین نومې تن هم په دغه چارباغ سیمه کې په ډزو وجلی شوی او د هغې چې دی نو ذمواري بیا وروسته د وسلوالو چې کومه ډله ده تحریک طالبان هغه منلې وه، هغې ویلې چې داکې ورکړې وه چې دغه کسان زموږ په ضد باندې حکومت سره مرستې کړي دي. دې نه بعد چې دی په سوات کې د امن دپاره وخت په وخت مظاهرې هم وشولې. البته داسې و په ستمبر په میاشت کې یو بله پېښه هم شوه چې په کې د وی ډی سي یو بل ممبر هغه باندې په میچ اودنه شو ادریس خان، هغه د تحصیل کابل په کوزه بانډۍ کې شو او دغه سره اته کسان چې دی نو په پای کې وجلی شو پکې دغه ساتونکي وو.
نیاز احمد خان و چې د سوات نه را سره معلومات شریکول. خو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون د پوز په قافله ځانمرګي برید شوی چې پکې یو پوز یو عام وګړي وژل شوی دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د سلورو سرتیرو په ګډون 15 کسان زخمیان شوی دي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او امنیتي ځواکونو افسرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 14مه میرامشاه سرګردان چوک کې ځانمرګي بریدګر خپل موټر سایکل له فوزي قافلې ګاډي ته وجګړه و چې یو ځایي کس سید افضل او یو سرتیری ووژل شول. یولس ولسی وګړي او سلور نور فوزیان یې ټپیان کړل. ځایي خلک وایي چې سید افضل دغلته په یو خونځي کې خپل ماشوم د رخصتي انتظار کولو چې ځانمرګي برید وشو. د نوموړي او د هغه ماشوم زوی چې په خونځي کې د رخصتي پس د پلار د راتلو په تمه ناست لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو خپور شوې په دې عکس باندې توده بحثونه روان دي او سیمه کې د امنیت شعارونه پرې لیکل شوي. د میرامشاه در پاخیلو اوسیدونکي حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کې وژل شوی سید افضل به روزانه خپل ماشوم خونځي ته بوتلو، خو پرون د زوی په انتظار کې ولاړ د ځانمرګي برید ښکار شو.
د سید افضل به سهار خپل بچی سکول ته بتل چې سکول به چټي شو بیا به کور ته راوستل، خو هغه بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا به راضي خو بابا را نغلل. بابا یې دلته په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو. نو مونږ همیشه د دې درخواست کړې دي چې خوته د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو. نو سپیورټي ادارې ته پکار ده چې د امن بحالۍ د پاره سکلک ګمونه پورته کړي.
د برید زمواري لا چا نه دی منلی، خو حکومتي چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسله والې ډلې فعاله دي. د نومبر په لسمه هم شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوج پر قافله ځانمرګي برید شوی و چې شپږ امنیتي سرتیري یې ژوبل کړي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اتم ځانمرګي برید دی چې د فوج پر قافلو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 28مه په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ او په دې توګه یې هغه دواړخي زور بنمات کړ چې د روان کال د جون پر لومړۍ نیټه تر نامعلومې مودې پورې غځېدلی و. د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو او فوزی چارواکو په وروستیو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې وسلوال منظمې دوته نه پرېږدي، پر ضد یې اقدامات کوي او د صوبې امنیتي وضعیت نه خرابوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2013 14500 او 15215 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15215 او 15880 کیلو هرتز.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د دسمبر په 18مه باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او د تحلیلولو نیټه اعلانوي. عمران خان پرون په ویډیوي وینا کې د عامو ټاکنو زر تر زره کولو غوښتنه وکړه او د موجوده حکومت د معیشت په اړه په پالیسو او د اسټابلیشمنت په کردار یې هم نیوکې وکړې. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې انتخابات په خپل ټاکلي وخت کېږي. نور معلومات د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان را سره شریک کړي دي.
عمران خان یو وار بیا وویل چې په 18 دسمبر په لاهور کې یو غونډې ته وینا کې د ماتولو اعلان کې. دویمه دا خبره په اول ځل کړې ده چې کوم د دوی د قومي اسمبلی ممبرانو استعفا ورکړې ده او تر اوسه پورې هغه نه دي منل شوی، منظور شوی نه دي. د اسمبلی په غونډه کې به عمران خان وویل چې دغه ممبران ورځي او دوی به د سپیکر وړاندې هم هغه استعفاګانې پیش کړي، ځکه سپیکر به تر اوسه پورې دا دریز و چې چا استعفاګانې ورکړې دي هغه تصدیق نه دی کړی دغه په مخ کې، نو ځکه د هغه الیکشن کمیشن ته نشي لیږلو. یو پکې دا اعلان هم وکړ او عمران خان دا وویل چې کله دې اسمبلی ماتې کی د خیبر پختونخوا او د پنجاب، نو په 100% د ملک په برخو کې به بیا انتخابات کول لازم وی. نو یو دا خبر وکړه. دوی عمران خان د اسټابلیشمنت خبره چې کرنا کله کوي، نو یو وار خدا خبر وکړه چې دی غواړي اسټابلیشمنت دی به طرفه وی او نیوټرل دی وی، لیکن ور سره کله چې دا خبره کور نو بیا هم ویل چې د دې توقع ده چې اسټابلیشمنت او د پاکستان اعلی عدلیه عدالتونه به ملک نوی انتخابات ته بوځي، نه هغه طرف ته بلار شي دا ملک او دینه دا غوښتنه وکړه. نو یو وری وی چې دې طرف ته وی، دویم ځلې هم هغه وخت کې وی چې دی غواړي. نو بار دا بیان هم ورکم او بیا هغه خپل خبره وکړه چې دی غواړي چې په ملک یو حقیقي نظام شي. جنرال باجوا باره کې هم پرون لکه سخت جواب یې استعمال کړی یو واری او اکثر هغه استعمالی خدا خبر یو کړی چې د دوی په نظر ملک د جسمونو نقصان غره سوړ دي، نو دشمنو تم نشي رسولې. بیا د عمران خان دغه وینا ته د حکومت هم یو خبرګون راغلی دی، رد عمل راغلی دی او هغه دا چې د کورونو چار وزیر بیا وی چې دی غواړي چې عمران خان دغه وعده پوره کړي، ځکه اوس هم د حکومت خلک په دې باندې شک کوي په عمران خان باندې. اکثر دی اعلانو کې نور رانا ثنا الله خو پرون دا و چې دی انتظار کوي، لیکن بل خو بیا د پنجاب د گورنر 13 ورځې په لاهور کې دلته پاکستان کې کم غیر ملکی رسنۍ دی میډیا دا اغه سره خبرې کول، نو هغه وی چې حق خوشته وزیر اعلی ته چې اسمبلی ماته کې خود ته به هغه سمری یا لایحه علیږي یو ایڈوایس ور علیږي، نو دی به رسنۍ لاندې دی چې د سره بیا مختلف لارښتا آپشن ست چې هغه استعمال کیو پکې دا چې دی ممکن دی چې دی وزیر اعلی ته بیا دا وی چې ته د اعتماد اوټ بیا واخله دا او بیا نشيله کې اسمبلی ماته دي چې کله دا وشي یا دویم دا کې اپوزیشن په پنجاب کې د خلاف یو اعداد اعتماد تحریک راوړي نو بیا هم دې اسمبلی نشي ماته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پاکستان د 3 نومبر راهیسه د نورو قرضو لپاره له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د زر مبادله ذخیره ورستر بلې کمیږي او اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي. د خزانه پخوانی وزیر مفتی اسماعیل او زینی شنون کې وای چې د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر لا زیات شوی دی، خو بیا د خزانه وفاقي وزیر ساګدار دا خبره ردوي او وای چې د هیواد د دیوالیا کېدو هیڅ اګواښ نشته. سیل ده نیاز علی خان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د دسمبر په 14مه د شخصي جیو ټلویزیون سره په یو پروګرام کې یو ځل بیا ویلي د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو د هیواد د دیوالیا کېدو خطر نور هم سیوا شوې ده. مفتا اسماعیل په خپلو خبرو کې ویلي وو
بالکل
زدا ګڼم چې موږ چې په کومه لار روان یو دا موږ د دیوالیا کېدو په اړه خوځي د دیوالیا کېدو خطر نور هم سیوا شوې ده. که په دې وخت کې نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره روان پروگرام وزنډیدو نو بیا به نور مالیاتی ادارې هم د پاکستان سره مالی مرستې ونکي او له هغه رستوا پاکستان څوک هم د دیواله کې دوسخه بچ نکي.
پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا.
مفتا اسماعیل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او د خزانه وزیر اسحاق ڈار بیا بیا ویلي چې هیواد د دیواله کې دو هیڅ خطر نشته، د هیواد اقتصاد په خلوري روان دی. خود اقتصادي چارو کارپوها او شنن کې هم دا خطر غنی چې هیواد د ودی اشاره خندي او په هیواد کې د ډالرو سخت کمې دي او پانګوال پانګونی ته تیار ندي. په کراچۍ کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوها وکیل رحمان وای پاکستان په بنیادی توګه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی او اوس د حکومت په پالیسو ده چې هیواد د سخت اقتصادي حالاتو څخه څنګه وباسي.
پاکستان چې دغه کم معاشي مشکلات دي نو پاره کې د ډیفالت خطر شته. بهرال پاکستان سره حکومت سره مختلف آپشنز هم دی او پاغه آپشنز باندې کارم کوي. هغه کې IMF سره خبرې روانې دي او بیا نور ملک دوست ملکونه چې دی هغه سره هم کوشش کوي چې دا هغه کم قرضونه دي چې هغه ریشیډول شي. اوس دا د حکومتي پالیسیانو باندې دا چې هغه ځان د دې ډیفالت د خطرې نسنګ او باسي خو بهرال دا خطرات موجود دي.
بلخوا حکومت ډالرو د کموالی لامل سوداګرو ته د بهرنو سوداګانو د پاره د بانکونو نه ډالر ورکول بند کړی دي او بهرنۍ خساره د کمولو هڅه کوي. خو په هان وای ک حکومت د بهر هیوادونو سوداګان نه راغوړي نو د دې سره په هیواد کې د نور ستونزو خطر ده. په پیښور کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین وای چې پاکستانی بهرنۍ زر مبادله ذخیره روز تلبري غورځيږي.
پاکستان اکانومي حالات د ټیم کې انتهایی نازک دي ولې چې یو سټینډرډ دی او داغه مطابق ایٹ لیست درې میاشتو امپورټ بل برابر دا چې په یو ملک سره ریزرو پراته نو هغه ته موږ سټیبل وایو. په پاکستان په دې ټیم کې لیس دین بلکې لیس دین 1.5 منت لکه 6.5 بلین ډالر زموږ ریزرو پاتې شو چې موږ په امپورټ باندې تقریبا بین لګولې دي. داغه په وجه یو طرف ته خو زموږ ریوینیو خساره هم کیږي او بل طرف ته زموږ پروډکشن چې دی ډېر زیات متاثر کیږي. پروډکشن متاثر کیږي داغه جابز متاثر کیږي، غربت کې اضافه کیږي او دا شانتي نور ډېری خبرې دي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوه مزمل اسلم بیا وای چې حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو لپاره روپی نشته. د بهر هیوادونو نه د ویانو او نور ضروري خام مال او سوداګانو لپاره هم ډالر نشته. نو دیوالیه کې د نور ستوي منګ دیوالیه شوی یو خصو کې منینه او یوازې اعلان کول پاتې دي. که څه هم په هان موجوده اقتصادي حالات د خطرې وړ غني. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د خبرې ردوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کې یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان د دیوالیه کېدو هیڅ خطر نشته. زه دا وایم چې په تیرو دو میاشتو کې وزیر اعظم ډیر لوی فیصله کړی دي. څوک چې وار په وار دا وایي چې هیواد دیوالیه کېږي، دغه خلک د پاکستان خیر نه غواړي. موږ تیره اونۍ یو ارب ډالر قرض هم بیرته ورکړی دی. داسې هیڅ وجه نشته چې پاکستان به دیوالیه شي. اسحاق ډار زیاته کړې چې پاکستان ته په راتلونکي یو کال کې 21 ارب ډالر قرضه بیرته ورکول دي او تجارتي خساره شاوخوا 10 ارب ډالرو ته نږدې ده. پاکستان ته د دې لپاره 1.5 ارب ډالر پکار دي او د دې بندوبست به هم وشي. اسحاق ډار دا هم ویلي چې سعودي عرب نه د اضافي رقم ترلاسه کېدو دپاره خبرې روانې دي او هیله لري چې چین او نور دوست هیوادونو څخه به هم پاکستان ته مالی مرستې میلاو شي. بلخوا په عین وخت کې ایشیایي ترقیاتي بینک په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د سیلاب وروستو د پاکستان د اقتصاد وده نوره غورځېدلې ده او پاکستان د سریلانکا وروستو دویم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته ګرانی ده پکې او په راتلونکي وخت کې د پاکستان روپۍ نوره غورځېدو سره په هیواد کې د ګرانۍ سیوا کېدو هم خطر ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي سټیټ بینک 13 اونۍ ویلي وو چې په روان مالي کال کې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه 3% وه. خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې گرانی 10% ته رسیدلې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمبرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک انتي پورته کړي، کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر د ځایی حکومتونو نمائندګانو ویلي چې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د ورګډې دوروسته د ډیپټي کمشنرانو دفترونه او نورې ولسی ادارې قبایلو ته د منتقل کېدو امر تر اوسه نه دی عملي شوی. دوی وایي چې د قبایلي او کورنو چارو محکمې ورسره په دې اړه ژمنې کړې وې، خو د دې وعدې نه پوره کېدو له وجې د وړوکي کار لپاره هم پېښور ته ورځي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت په جمرود کې د ډیسټریکټ کامپلیکس په نوم ودانۍ جوړوي چې پکې به ټول سرکاري دفترونه. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل د ځای حکومت منتخب شوی چیرمن شاه خالد شینواری د دسمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د ډیپټي کمشنرانو دفترونه او نورې ولسی ادارې دي له پیښوره قبایلي ضلعو ته د ننه منتقل کړل شي.
یو سرکولر هوم ډیپارټمنټ ایشو کړو چې قبایلي اضلاعو څومره د ډیپټي کمشنر دفتر دي او هغه د خپلو ضلعو نه بار دي، نو هغه فوري طور خپل ضلع هیډ کوارټر او تا یا کوم داسې سنټرل لوکیټډ تحصیلونه دي هغه ته شفټ کړی شي. خو بده مرغه تر ننه پورې هغه دفتر شفټ نشوي چې د دې د وجه نه ولس ته ډېر زیات مشکلات دي او خپل معمولي کار دپاره هم پېښور ته درومي او بیا په پېښور کې هم ځنې دفتر لکه خیبر مثال به درکم چې زیاتره دفتر یا په ورسک روډ باندې یا په باچا خان چوک یا کې سخوانۍ کې هلته موجود دي، نو خلکو ته د دفترو په معلومولو کې هم زیاتره مشکلات دي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او فعال سید کبیر پردی وای چې خیبر نه پیښور ته تګ ورته ډیر ګران شوی او په کار ده د خیبر ولسی ادارې او دفترونه په خیبر کې دننه جوړ کړل شي.
پیښور لته قسم ډیر تکلیف ته رښونه او منګی کې اضافه شو یو
په ټریفک باندې بوجوي نو باید خبره او چې دا خپل ضلع تر منتقل کړل شي نو دا به ډېر ښه وي او متهم سانتیاوي کاغه ریګیشن دی ک نور کم ډیپارټمنټ او محکمی ڈی سی سیب آفس تھی
دا خیبر ضلع الیکشن کمیشن خیبر ڈپٹی کمشنر دفتر پبلک ہیلتھ سی این ڈبلیو یعنی دا تعمیراتی کارونو ادارے دفترونا و بخور او زراعت محکمه دفترونا دا ډیر پخوا رئیسی پا پیخور کی موجود دی دا خیبر ڈپٹی کمشنر شفاحت خان دا دسمبر پا سور لسما نیٹا مشال ریڈیو تھا پا یولیکلی رالیگلی پیغام کی وویل چه حکومت پا جمروت کی دا تحصیل ڈسٹرکٹ کمپلیکس پا نم ویلوی ودانه جوڑول منصوبه تیار رکھڑی او چی دا ودانی جوڑا شی نو ټولی ولسی ادارے او دفترون بورتا منتقل شی فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان وفاقی حکومت ځوانانو ته لپټاپونه او بے لسود د قرضو پروګرام بیا پیلولو اعلان کړی د ځوانانو د چارو لپاره د وزیر اعظم سراکاری اشیزافات مویلی چې حکومت په ځوانانو ته د روزګار لپاره یو لپټاپونه ورکوي بلخوا ځوانانو د حکومت د اقدام ستایلی خوای چې باید د پروګرام کې له شفافیت کار واخستل شي نور حال د ګور مسجد پر رپورت کې ورو
د دسمبر په سورلسم د ځوانانو چارو لپاره د وزیر اعظم خاص مرستیاله شیزا فاطمه اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل چې ځوانانو ته د لیپټاپ او د سود نه پاکې قرضې ورکولو پروګرام یو ځل بیا شروع کیږي په دې خبری غونډه کې حکومتي ویاندا مریم اورنگزیب هم موجوده وه شیزا فاطمه وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف به زر په ځوانانو کې لیپټاپ تقسیمول شروع کړي دې زیاته کړه
نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں
زخ پلو ځوانانو ته دا زیر ورکوم چې دا لیپ ټاپونو پروگرام یو ځل بیا شروع کیږي او وزیر اعظم شهباز شریف په دې کال کې یو لاکھ ځوانانو ته لیپ ټاپ ورکوي په دې لیپ ټاپونو کې نیمه برخه د خزو لپاره او د نرخزیانو لپاره هم برخه شته او د بلوچستان برخه دوه ګونه ده دا حکومت لخوا دا ځوانانو لپاره اعلان کړي پروګرام تا کډیر ځوانان د امید په نظر ګوري خو اندېښنه هم سرګندوي وایي چې حکومتونه سو سو زلا ډېر ښه اعلانونه کوي خو عملي کولو په وخت کرپشن پکې شروع شي یو ځوان خپل اندېښنه مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړي
زمانوم خانزیب محسود دی د حکومت د طرفه د لیپټاپ ورکولو چې کوم اعلان شوی دی دا ډېر ښه فیصله ده د دې د وجې نه چې کوم داسې سټوډنټس چې هغه د لیپټاپ د اخیستو وس نه لري نو هغه د یو ډیر ښه اقدام دی ځوانان چې دی هغه به ډېرې فائدې واخلي خو زبر لګ دا وضاحت وکم چې دا چې کوم لیپټاپ سکیم وو دا مخکې هم چې د مسلم لیگ نون حکومت وو په دې کې سټوډنټس ته دا لیپټاپ ورکې دل شو خو هغه ټیم کې چې کوم لیپټاپ وو یا دا هغه چې کوم جوړ شوی وو یا مینوفیکچرینګ وو هغه کو سخه کوالټی نه و چې په هغه د وجې نه سټوډنټس ډېر کم استعمال او هغه به کوشش کولو چې دوی هغه لیپټاپ چرته سیل کړي
په دې کې حکومتي ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې دا پروګرام اول ځل په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په کال 2013 کې پیل کړی وو خو چې کله حکومت بدل شو نو دا پروګرام هم ختم کړل شو ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوي لن خبرونه لانی ساجملنه. د خیبر پختونخوا په سواد کې پرند امن کمیټه پوخانی غړي ګل محمد وجل شوی دی. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله خبري اعلان ته ویلي چې د چارباغ په شاربڼ سیمه کې ماسیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې وښته. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. الته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د دسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوسټ په قافله په ځانمرګي برید کې یو ځایتن او یو پوځي وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي چې د میرامشاه په سرګردان سلور لاره کې شوی په دې ځانمرګي برید کې 11 ملکیان او سلور پوځیان زخمیان شوی دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو د ماتولو نیټه به د دسمبر په 12 اعلانوي. نوموړي پرون په ویډیوي وینا کې ویل چې هغه به د اسمبلو ماتولو د نیټه اعلان د لاهور په لیبرټي سلور لاره کې د جلسې پر مهال کوي. د پاکستان او تاجکستان چارواکي د دوړخیزه همکاري لپاره د اړیکو پلان او خکولو سلا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر لیکلي چې پرونی د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په اسلام آباد کې لیدلی او د انرژي تجارت او امنیت په برخه کې د همکاري په زیاتولو سلا شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فعال رول لارې امنیتی مسلې په موثر او پر امن توګه ختمې دي شي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې پرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د غونډې پر مهال وویل چې دا د امنیتی شورا ذمہواري ده چې په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او د امنیتی ستونزو ختمولو لړکی کار وکړي. او د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شورا د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د استلو په حق کې رائے ورکړې دي. د رائے چونه په ایران کې د ښځو په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کارروایانو په سر شوې ده. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې دا وخت کڼ شمیر خبريالان د خپل کار په سر بندي دي. سی پی جی د دسمبر پس 14 ویلي چې په 13 کلونو کې دا وخت د خبريالانو د بندي کېدو سطح تر ټولو زیاته ده. سازمان د هغو هیوادونو یو فهرست خپور کړي چې تر ټولو زیات خبريالان پکې نیول شوي دي او تر شا یې علتونه هم ښودلي دي. په فهرست کې په سر کې ایران دی چې ګڼ خبريالان دا وخت په جیلونو کې قید دي. سی پی جی په افغانستان کې هم د خبريالانو د خراب وضعیت ذکر کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې د بندي خبريالانو شمیره په 13 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د دسمبر پس 14 د هغو هیوادونو ذکر کړي چې خبريالان پکې بندي کیږي او ورسره سم یې د زنداني خبريالانو شمیرې هم خبرې کړي دي. د سی پی جی راټولې کړي شمیرې ښایي چې د 2022 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو شمیر 323. سازمان وایي دا د 2021 کال د شمیرو پرتله 40% زیاتوالی ښایي. د خبريالانو د خوندیتوب سازمان وایي چې په ایران کې تر ټولو زیات یعنی 28 خبريالان بندي دي. سازمان وایي په غیبات کې په سپتمبر کې مظاهره پیل شوې چې انتظامیه یې خلاف کاروایی پیل کړه. ایرانی انتظامیه د مظاهرو د پیل راهیسې 9 خبريالان نیولې دي چې 28 یې ښځې دي. دا مظاهره د یوې 28 کلنې نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوې. هغه تر دې 3 مخکې د ایران گشت ارشاد په نوم اخلاقي پولیسو د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. امینی د پولیسو په حراست کې بې هوشه شوې وه او بیا په هسپتال کې مړه شوه. چارواکو د هغې د مړینې لامل د زړه ودرېدل بللي وو. د آزادې اروپا ریډیو د ایران څانګې خبريالې حنا کاویانی د دسمبر پس 14 مشال ریډیو ته ویل چې په ایران کې د نیول شو خبريالانو شمیر په 13 میاشتو کې زیات شوی دی. هغه ویل چې ډیر خبريالان یوازې د مظاهرو د ریپورت کولو په سر نیول شوی دي.
د ټو جرنالست دټ ایم ټاکینګ اباوت نیلوفر حمیدی ان الوه محمدی هاف بین
دوا خبریالانی نیلوفر حامدی او الیه محمدی د درو میاشت راهیسې بندي دي. دا له هغو خبریالانو څخه دي چې د جدي جرمونو له تورونو سره مخامخ دي. کله په دوی په عدالتونو کې تورونه ثابت شول نو سختي سزاګانې ورته ورکل کېده شي. خو مونږ وینو چې دغه عدالتي کاروایان شفاف نه وي. نیول شوی کسان اول په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي چې هلته ترې سختې پښتنې ګرویژنې کیږي. هغوی په جسمانی او ذهني توګه زورول کیږي.
through excruciating interrogation sessions.
ایرانی حکومت ویلی دی د مظاهرو پر مهال یې د هغو کسانو ضد کاروایی کړی دا چې تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته لمن وهي. سی پی جی ویلی چې تر ایران وروسته زیات خبریالان په چین، میانمار، ترکی، بیلاروس او هغو هیوادونو کې نیول شوي دي چې استبدادي حکومتونه د مطبوعاتو د خاموشه کولو لپاره طریقې کاروي. د سی پی جی مشر جوډی ګینز پر ګویل چې په جیلونو کې د بندي خبریالانو ریکارډ کچه یو بحران دی چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ کمیدل ښایي. نوموړی په دې اندېښنه وښودله چې د واکدارانو د احتساب په برخه کې خبریالي د غلي کولو لپاره حکومتونه تر کومه حده تللی شي. سازمان ویلي چې حکومتونه د انتقام لپاره په خبریالانو بې بنیاده تورونه لګوي او خبریالانو ته د سزا ورکولو لپاره قانون سازي کوي. هغه نه حکومتي سازمان وایي چې د 12 کلونو تر ځنډ وروسته په لومړي ځل په افغانستان کې چارواکو درې خبریالان زندانونو ته اچولي دي. د کمیټې په خبره د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان رسنۍ له جدي خنډونو او محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. د ساوت ایشیا فری میډیا اسوسییشن د افغانستان د چارو مشر بومیا ضیا د ډسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل د سی پی جی په رپورټ کې هغه مشکلات سم نه دي بیان شوي چې په افغانستان کې داوه خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
د 2021 کال په اگست کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو لګڼو شخصي رسنو سره نړیوالې مرستې ودرېدې او دا راز د اقتصادي وضعیت خرابوالي له وجې سوداګریزې خبرتیاوې کمې شوې. له دې پرته د طالبانو حکومت هم پر رسنو یو شمېر محدودیتونه لګول. دا هر څه په غیبات کې د لسګونو رسنو د تړل کېدو باعث شول. د طالبانو حکومت د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ ریډیو د اف ام خبرونې بند کړې او د ازادۍ او مشال ریډیوګانو د منځنۍ سپو ټرانسمیټرونه هم اوتړل. خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په هیواد کې یې رسنۍ تر هیڅ فشار لاندې نه دي راوستې. د خبریالانو خوندیتوب کمیټه په رپورټ کې راغلی دي چې د جورجیا نوم یې په لومړي ځل د بندي خبریالانو په کلنی رپورټ کې اچولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې 131 کیسونه داسې دي چې خبریالان د کوم مشخص تور پرته په جیلونو کې بندي دي او تر اوږده موده قانوني کاروایی نه کیږي. سی پی جی هغه حربې بیان کړي چې د خبریالانو خلاف کې حکومتونه استعمالوي. په دې کې د شپې مهال چاپی، د خبریالانو د کار سامان ضبطول او د کار کولو اجازت نامې منسوخول شامل دي. سازمان د روس ذکر کړی دی چې په یوکرین د یرغل وروسته په خبر ورکولو قطغنونه لګولي. سازمان ویلی چې په ایران، عراق او ترکی کې د کورد خبریالانو نیول کېدل او ورسره چلند دا څرګندوي چې د دغو خلکو مسلسل زورونه روانه ده. سی پی جی وای په اروپا او منځنی ایشیا کې د رسنو ازادي تر ګواښ لاندې ده. د ایران سربیره مصر او سعودي عرب د نړۍ په هغو لومړی لسو هیوادونو کې راځي چې زیات شمیر خبریالان پکې بندي دي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو پداسې حال کې چې د بلوچستان اسمبلی او د پاکستان پارلمان د ریکوډیک د سرو زرو او مسو د پروژې د بیا ژوندۍ کولو منځوري ورکړه، وفاقي کابینه هم دغه قانون منزور کړی دی. وفاقي حکومت وایي چې د قانون سازه مرام بهر ملکی سرمایه کارانو ته تحفظ ورکول دي. خو د حکومت ائتلافي ګوندونو بلوچستان نېشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام په قانون سازه نیوکې کړې دي او د 13 آئینی ترمیم نه لاندې د صوبو د حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختل منګر دړکا اکړه چې که غوښتنې نه منل کیږي د حکومت نه به خپل لارې جدا کړي. بلخوا وفاقي حکومت وایي د اتحادي ګوندونو د ګیلو ختمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصیل شاهین بنیری راکوي.
د پاکستان پارلیمان د کال 2022 لپاره د بهرنۍ سرمایه کاری د ترویج او تحفظ په نامه قانوني مسوده د دسمبر په 12 منظور کړه. پر دغه مهال د وینا په وخت د قانون وفاقي وزیر اعظم نظر تارړو ویل چې د منسوبې د بیا ژوند کېدو سره به هیواد ته له 150 بلین ډالر سرمایه راشي. خو په حکومتي اطلاب کې شریک د بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل او د جمعیت علماء اسلام عبدالواسع ور باندې سخت نیوکه وکړي او دای د 13 آئینی ترمیم د لاندې د صوبایي حقوقو څخه سرغړونه وبله. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان په اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل پارټي غړي ثناء الله بلوچ ویل چې د پرمختیایي کارونو مخالفت نه کوي، خو حکومت دا ګامونه د بلوچستان د ستونزو د هواري پر ځای د نړیوالو کمپنیو او شرکتونو د ګټې لپاره پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه باید په دې منصوبه کې بلوچستان ته د 25% پر ځای 50% برخه ورکړل شي.
د ټول اختیارات ریګ ټیکسیشن دی، ماینز اند منرلز اکټ دی، ریګ ردو بدل دی، هغه ټول اختیارات فیډرل ګورنمنت ترا کړی دی چې ریکو د کمپنی چې دی ٹی سی سی یا بیر ګورز دی دوی ته فیسیلیټیټ کی یا دوی ته چی کنوینس کی یا دوی ته سټیسفای کی. موږ دا وایو چې یو کمپنی ته داسې فری اینڈ راکول خوند نه کوي. قانون کې هم داسې یو شی نشته چې هغه هر شی چې مطالبه کوي چې بای ماته سکیورټی راکړه، دا سکیورټی راکړه، سپریم کورٹ سره راکړه، اسمبلیان کې قرارداد راوړه، اسمبلیان سره اختیار واخ خپل سره اکسچینج دا نه دا ټول فرم ماشي د ویش لیست چې دی دا بیرک ګولد سره غلی دی ٹی سی سی سره، او د فیډرل ګورنمنت د صوبې ټول آئینی قانوني او وفاقي حیثیت هغه ختم کړی دی، او د دې ویش لیست چې دی فرمایشي لیست دی هغه باندې چې دی عمل درآمد شروع دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پانګې چونې د شخړو د هواري نړیوال مرکز د کال 2019 د جولای په 12مه د پروژې نه عملي کولو لقبل په پاکستان د 15.9 بلیون ډالر جرمانه لګولې، او کچري د رواني اشته تر 15 منټه تړون لاستیک نشي نو وفاقي حکومت به هر ورځ 4 ملیون ډالر د سود په توګه ورکړي. پاکستان به د انټوفاګاستا په نامه یو بل کمپنۍ ته هم 10 ملیون ډالر ورکړي. خو په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علي شاه وایي چې وفاق او د امیر عبدالقدس بزنجو په مشرۍ د بلوچستان صوبایي حکومت زکه دمر په تیزه سره د قانون منزور کړي چې ځان له جرمانو وژغوري. نو موړی نور وای
پنځه ټیکسیزو نو بلوچستان ګورنمنت د بچاري وینیو څخه انکم راتلی، لیکن هغه هم لبه د مرغه د مرکز حکومت چې دی هغه واخستل، او په خپل د ایالت اسمبلی چې ده هغه دا قرارداد پاس کی. دا ټیک ده چې سردار اختر منګل د بلوچستان نیشنل پارټي منګل چې کوم مشر دی بلوچ ملت پال لیډر دی، لیکن دا قرارداد په داسې اسمبلی کې پاس شو چې د دې اسمبلی یا د دې چیف منسٹر د دې کابینې د وزیر اعلی او د کابینې تر شا د دې ډیر غټ سپورټ دی، د دې کردار دی پکې. نو خلک دا هم سوال کوي چې د ایالت حکومت څنګه د دا قرارداد پاس کړي او ستاسو مرزي بغیر څنګه پاس کړي.
د اسمبلی او څخه د منظورین ورستو د مسوډه د دسمبر په 14مه وفاقي کابینې هم منظور کړه، او د ولسمشر عارف الوی د لاسلیک نورستو د قانون برخه ګرځیدلې ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې که د منسوبې پاړه د دوی اندېښنې لري نشي نو د حکومت نبا لارې جدا کی. په اسلام آباد کې د پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د اسمبلی او کابینې د منظورین ورستو هو د منسوبې قانوني لاره هواره شوې ده، خو د وړو صوبو د ستونزو د هواري نه بغیر دا رقم منسوبې پاکستان لا ګټه نشي راوړي، او د لا نور سیاسي اختلاف او اړی ګړی سبب ګرځېدي شي.
وسم گتا سوگری نو کم چی دا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دی قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ چی ستوئی دا غی مطابق چی دی نا حقوی تا دا گیس چی دی پیسی ورکلی کی گی دغه شندکی د خیبر پختونخوا چې دی د غیر د بجلی منافع چې دا د غوی د ګیس او د غوی د تیل او چې کوم پټرولیم اویل چې دی د غیر اثر د غی چې دی سرچارج سی دی هغه په هغه نسبت او تناسب باندې په وخت باندې دی ثبوت نه دغه کیګم نه دی د وجه نه چې دی د وفاق باندې د خلکو او د سیاسي جماعتون چې دی د غی اعتماد نشته او په دی وجه باندې غوی په دی باندې اعتراض کی او خپګان دی.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزنجو هغه تورن رد کړي چې ګینه د منسوبې ډیر ټیکسونه بعد د صوبایي حکومت پر ځای وفاقي خزانه تلاړ شي. نوموړي د دسمبر په لسما په کوټه کې خبريالانو ته وویل چې خپل هیڅ واقعي وفاقي حکومت ته نه دي سپارلې، او نه د ریکورډیک پروژې پاړه هیڅ ډول مالیه یا ټیکس ماف کړي دي. د یادونه وړ ده چې د دسمبر په 9مه سپریم کورټ د پاکستان د حکومت او د دوه نړیوالو شرکتونو انټوفاګاستا او بیرک ګولد کارپوریشن ترمنز د ریکورډیک کان کیندنې پروژې د بیا احیا لپاره د جوړجاړي تړون قانوني او ګرځاوو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شي 2013 14500 او 15015 پته کلو هرتز د مازیګر ل 3 د ماخم تر شپږ بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 پته او 15880 کلو هرتز
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کړي چې پوس پسپین کمر تبېسمه کې لغپل او زینو سره نږدې په غیر قانوني توګه د زنګلونو پرې کول پیل کړي دي. خو د سیمې د زنګلاتو محکمه مشر ویلي چې د زنګلونو د وهل کېدو په پلټنې کوي. بلخوا پسیمه کې پوزي چارواکو لا په دې اړه سنې دی ویلي. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان او سی دن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې پوز د خپل کیلو چک پوسټونو سره د ځنګلو په غیر قانوني طریقې سره کټای شری کړی دو. په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي
دا ونه په کټکاوی هغه خلک په دا مجبور کړای دی مشته د دغه نه خاطرات نو د سین کمرو چې کیم د تعهد ګیرتای د دغه سره د دې کیلینا ډیر لر
شیرزادہ ماسید پاکستانی فوجی چارواکیو پوینا مقامی خلکو د سپین کمر تبای کلک د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره کټای راونه کړی دو.
دا غار دای په تلور طرف ته زرینا ونه ختم کړی دی. خدا صرف د غیوا تابع چې پوس کو دا څه چوک څه کاروان منځادو اسمان منځادو بوستو ولا چې تیم څنګهړي چې پوس دای چې چیرې هو دوانی رسدو یا چې پوس تل یا بیرګر دای دغه سره خوا دې خوا چې څورا هونه دی دا غي ټوټل ختم کړی دی.
د ماکین سیمینا د ملي جمهوریت غورزنګ غوند غړای شریار ماسید ویایي په ماروبی کلیک شه هم پوزی چارواکیو د روډ سره ونه د سکیورټی په نوم کټ کړی دی.
د میجا ذاتی چې کیم د روډ سره ونه وي هغه چې کیم د اف سی 22 باندې کیم کمان او هغه د مشکلې ته وای چې نو څه دا ونه وایست نو دا خبره به میجا ځنه کاسونه ورته چې را دا خو دا ونه وال دا خو ډیره باده خبره ده. نو د ونه د سکیورټی سره څه تعلق دی کنه؟ ونه خو د وطن خوشل ولای نو بهرل هغه ونه بیا د خپل کټ کړی وي.
مشال ریڈیو چې د سپین کمر تبای کلیکشه د زنګلو وهلو خبره د سویلی وزیرستان زنګلات محکمه مشر سلیم مروت مخې تک شیشوا د اغوی زو په دا رنگ وا
پاکار می شو یا مطلب اف سی شو یا مطلب نور لا انفورسمنت ایجنسی شو اخو د فارست پروټیکشن کې ډیفینیټلی چې موږ ته ریکوست کوتا اون را سره کوي. بهرال تاسو چې د کومه خبره وکړه یا با فایر وډ د پاره دوی خپل ضرورت د پاره کټای کړي چې زنګل اونرز دوی دي فارست ڈپارٹمنٹ نہ دیکھا نا لوس تو اونر یہ او سی او کست توای جیر دار تا کٹ کا نا تخ پر خپل خو پخپلا نہ کٹ کے کنا خو بہار اند سپین کمر تبی و زل گو اغه کوم د خپل فیلڈ سٹاف نه تحقیقات کوم چې دی ماته رپورٹ پیرا کی
د سویلی وزیرستان او سی دن کې دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د زنګلات محکمه چارواکی دا د دوی پسیمک شه په غیر قانوني طریقې سره د زنګلو راونه کټای مخنیوای دا ضرورت کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پر څه حال دي
ریوارډو نه ملاوي شې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پدا سي کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما پس پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځم با یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو 2013 1415 15015 او 1380 کیلو هرتز باندې واوره. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم د ګیس لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دوی شکایت کوي چې د ګیسو بلونه ورپسې پوره راځي، خو ګیس اکثره وخت یوازې د پخلي په وختونو کې د لږ وخت لپاره وي او د هغې پرشر هم ډیر کم وي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انرژي او د پاور کمیټه مشر وایي چې له حکومت سره به په دې اړه یوه بله غونډه هم کوي چې د ګیس د کمښت مسلې یو حل راوباسي. تفصیل لانی سي اجمل په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې ګڼ خلک شکایت کوي چې کورونه ته یې ګیس یاتره وخت بند وي چې له وجې دوی ته مشکلات دي. د پېښور اوسیدونکي سایما خان د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د یخنۍ زیاتېدو سره کورونه ته ګیس هم کم شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ورځ کې ورته یوازې د سهار، غرمې او ماښام د دوو ساعتونو لپاره ګیس وي، خو هغه هم دومره کم وي چې پې پخلی کول ګرانه وي.
سهار نه 7-9 بجو پوری او بیا د غرمې 12 نه تر 3 بجو پوری لکه داسې پټې مونږ باندې وي. بس بیا سلینډر یوز کوو نو 200-275 روپے کیلو دی، هغه چې یو ټایم نیم استعمال کې بس ختم شي.
وزیر اعظم شهباز شریف ته دسمبر په 2 په هیواد کې د ګیس لوډ شیډنګ زیاتېدو نوټس اغستی وو. سهار، غرمه او ماښام د پخلی په وختونو کې کورونو ته د ګیس رسایي یقیني کولو هدایات ورکړي وو. خو په مردان کې نایله بیبی وای چې د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود هم زیاتره وخت ګیس بند وي. هغه زیاتوي چې په ښار کې ډیر په مشکله د اور لپاره لرګي پیدا کیږي او قیمت یې هم زیات وي. نایله بیبی دا هم وای چې د ښار کورونه هم داسې جوړ وي چې دوی ته پکې پنغریو کې اور بلول مشکله وي.
د پخلی په ټایم کې وي سار، غرمه او ماښام منځ منځ کې ګیس نه یا او چې کله میلمه راشي نو هغه ټایم کې مونږ ته بیا ډیر مشکلات وي.
د مردان او پېښور ترڅنګ په چارسده کې هم خلک وایي چې ګیس زیاتره وخت بند وي. د چارسده په بازار کې دکاندار شازیب خان وایي چې ردوی په سیمه کې په ټوله ورځ کې یوازې د یو ساعت لپاره ګیس وي. نوموړی زیاتوي چې د سلینډر ګیس هم ګران شوی دی او نن سبا په شاوخوا 270 روپۍ کیلو خرڅیږي. په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې د کورونو لپاره د ګیس لوډ شیډنګ یو ستونزه ده، بلکې د ګاډو سی این جی پمپونو کې هم اکثره د ګیس کمی وي او ورته د 100 ساعتونو پورې ګاډي په قطارونو کې ولاړ وي. د سوابې اوسیدونکو ثناء الله وایي چې د سی این جی په پمپونو کې د ګیس کمیدو سره اکثره خلک او په تیره بیا د سپرلیو ګاډي پټرولو ته واړوي چې ورسره کرایانې هم زیاتې شي.
او پېښور د دیو هغه مطلب 4000 روپیا په سینجه کې نو چې پېټرول شي نه هغه بیا 6000 روپیا 6500 روپیا له کوم ځای ما مه ته سینجه پمپونه تیر شو او رش په ډیر زیات وو، ډیر انتظار وکړ.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس بندیدو مسلې په اړه مې د صوبای اسمبلی د انرژي او پاور قائمه کمیټې مشر لایق محمد خان نه اپختل ناغه ویل چې دوی سو واري صوبای او مرکزی حکومتونو سره د ګیس د لوډ شیډنګ په اړه خبرې کړې دي، خو څه نتیجې لا مخې ته نه دی راغلي.
پیر چې کوم زمون میټینګ وو کینزلا سچل د مخ کې ما جن د ایم ڈی صاحب باندې یو سره رابطه کړو دا مهرباني وکړه چې مې روان ده نو خلکو لپاره ډېر تکلیف وي نو دې باندې بیا مې تم پړم چې بای دې کې لږ ماته زور لګاو چې ریلوی کوم څه څه هو کم از کم.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په جولای کې په لاهور کې د یو غونډې پر مهال هدایت ورکړی وو چې د ګیس لوډ شیډنګ په اړه پالیسۍ ته بیا کتنه وشي، او دغه سینموړي په اکتوبر کې بیا ویلي وو چې په یخنۍ کې د ګیس پرست کې د موجودو خندونو ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پېښور ډیجیټل فیسټیوال په نوم درې ورځنی میله دوام لري. دا میله اسلامي جمعیت طلبه جوړه کړې ده. په دې میله کې د کلتور، خوړو او د کتابونو سټالونو سربېره د انټرنیټ له لارې د کار روزګار موقعو پیدا کولو، د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ په موضوعاتو بحثونه هم کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د دسمبر د 14 مینا شروع شوه. د زدهکونکو دغه میله کې کوي خو کلتوري، خوراکي او نور سټالونه لګول شي وو. نو بل خو ته پکې د رائے په اظهار د بندیزونو، د زنانو په حقونو او په پاکستان کې د قانون په عملداري هم بحثونه، تقریرونه او مکالمه وشوي. دغه مکالمه او بحثونه کې برخه اخیستونکي د اسلامي کالج پوهنتون زدهکونکي وقار احمد وای چې د رائے د اظهار خو دلته د حال دی چې د پوهنتون دننه هم دوی ته دغه بنیادی حق نه ورکړل کیږي او کاواز پورته کوي د استادانو او انتظامی لخوا زورول کیږي.
اولی خبر هم جدا کوم چې سټوډنټ یونین چې دا بحال کړی شي، دا غي د وږي کم نقصانات چې سټوډنټ کمیونټي ته ملاويږي. په یونیورسيټي کې مختلف مسائل راځي، دا غي باندې دا پابندي دا ټیچر ته خبر نه شي کولای. مختلف حربي استعمالي کې دا غوي د خاموشه کولو لپاره څوک ورته یو سوال وایي چې زتاله جی پی ان در کوم، نو هغه سټوډنټ واپس رورو دباويږي او خپل مسائل چې هغه په خپل ځل کې دنخ بند کی او هغه مسائل ورسته ورسته بڑھاويږي. تر دې پوري شي حالت دادي چې نن هم زموږ ټیچر سیده د پښتو ایک باندې دي کړه دې خلاف سره خبره گئی، نو ټیچر کمیونټی را پاسي یا وایس چانسلر وغیرہ دارا پاسي د سټوډنټ چې دوی الټه زوروي.
نو ولې ځات کړه چې ټول پاکستان کې په سټوډنټس یونینز یا د کونکو په اتحادیو د کلونو راهسه بندیز دي، خو یو حکومت یا سیاسي ګوند هم د دې لپاره سنجیده نخکاری او هم په دې وجه د خپل حقونو لپاره आवाज هم نشي پورته کولی. دا پوهنتون د بوتنی سانګیز د کونکي مهنور وای د خپل مسایلو پړه درای اظهار د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی، باید د هر چاته په هر ځای کې ورکړل شي. د کم چدلتا ډیر کمې دی.
تر اصل کې مونږ دلته یو هوستلایز مونږ ته زیاتې مسلې راځي، خو مونږ ته هر چا د خپل رائے را کړ دي چې مونږ خپل خبره کول شو او مونږ کړي اوم دي. تا خو ګوره پکار د کنا اسلام یو انسان ته کوم دی بنیادی حق ورکړ دي، نه علاوه کانسټیټیوشن کې دا د هر یو انسان ته یو بنیادی حق ملو دي. نو پکار دار چې یونی کې اوم ار یو
دا غرض او مقصد پاړه د دې تابع کون کې د جمعیت طلبه اسلام د اسلامي کالج پوهنتون ناظم وقاص احمد وای چې د زده کړو نه علاوه هم طالب علمانو ته ځان د خپل حقونو نه خبرول پکار دي. عدالت د رائے د اظهار په شمول نور داسې خبرې وي چې زده کوونکو له پکار دي چې د هغې نه ځان خبر وساتي.
د سټوډنټس لپاره یوازې کتاب او د هغې کورس کنټینټ هغه محدودول دا څه فایده نه لري، بلکې داسې ټایپ اکټیویټیز چې په هغه باندې مختلف لیکچرز ورکول کیږي او مختلف قسمه انیشیټیو مونږ اخلو. په دغه سلسله کې د پېښور ډیجیټل فیسټ په نوم باندې
ولی هم پاسور لسم نومبر باندې هم دا یاد تنظیم لړخه د سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو د بحالې په اړه یو ټولګندیز غونډه را بلل شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم ګډون کړو او هغه ژمنه کړې وه چې زده کوونکو د اتحادیو په شمول به د دې ټولو د حقونو لپاره چې هم حکومت ګامونه پورته کول وي دوی به پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
بویناد گل نوکڑی ہوا سر خبری، نغمد بلبلا نکڑی شیلا سر خبری، د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری، د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری، چشپند آبادے کوی سہارا سر خبری، مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری، زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری، کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری، لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری، دندار کړه او ګله مې زکو کړه خپل نفس